شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې اسف حبیبي، مخته وړي شی چارې. په دې نیم ساعت خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ګڼ مطالب لرو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا خپل وړاندیز کړی، اجرایی رئیس پرې غږېدلی او یو پاکستاني چارواکي ویلي چې ښایي په دوو دریو ورځو کې به دا خبرې پیل شي. د دې مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د افغان قواو پر ملاتړ او د سولې پر هڅو خبرې وکړې. افغانستان د کرکټ په نننۍ شلوره مسابقه کې هالند ته ماتې ورکړه. د ترکیې دولتي خبري اجنس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د سولې پر هڅو د افغان قواو پر ملاتړ او نور مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا غونډه نن پارک کې وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان قواو د ملاتړ په برخه کې د عالمانو نقش مهم وباله.
نقش علمای کرام مساوی یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی. نقش علما در تقویه قوای امنیتی و دفاعی ما واقعا یک نقش حیاتی است.
د عالمانو سراسري شورا په دې کتنه کې یو اعلامیه هم خبره کړه چې په هغې کې د شورا له افغان قواو خپل ملاتړ څرګند کړی او د جنگ له ښکېلو لوریو پکښې غوښتنه سوې چې د سولې په مستقیمو مذاکرو کې برخه واخلي. بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزري د یوویشتم تلین په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي وساتي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي، فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیلوي. خو لا هم د دغو خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فرضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخلوال نن په پېښور کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کنفرانس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان که ارامی نشی رفله او پاکستان هم در ارامی احساس نشی کوله چه که در فضا حاکم اوسی در فضا دلاسه مو دیر زیاد فرصتون دلاسه ور کری، پاکستان هم دلاسه ور کری او افغانستان خطبا دلاسه ور کری، در فضا باید منگ تغییر کن.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي او اسلام آباد تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. افغانستان د کرکټ نننۍ شلاوره مسابقه له هالند نه د شپاړسو منډو په توپیر وګټله. دا د شلاوره نړیوالو مسابقو په لړ کې دوستانه مسابقه وه. په نننۍ مسابقه کې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په شلو اورونو کې نه لوبغاړي وسوځېدل او 125 منډې وکړې. هالند ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 146 منډې وکړې. دغه مسابقه په هند کې وسوه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د انډونیزیا پلازمین جاکرتا ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله ښاغلی ربانی په جاکرتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په پنځمه فوق العاده غونډه کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ کیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځنۍ رسمي سفر ولاړ. په داسل کې چې روان کال ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لری سول د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي مسایلو خبري سره وکړي. دوی به د غرض سوري پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. د روسي، فرانسې او جرمني رهبران وایي دوی موافقه وکړه له هغه فرصت نه په استفادې چې په سوریه کې د لنډمهاله اوربن له کبله ایجاد شوی د سولې د بلې پاموړ پروسې دپاره کار وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره نن په یو ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړې. د کامرون ویاند وویل چې د دې موافقې عمده ټکي هغه لنډمهاله اوربن و چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب ایجاد شوی او باید چې ټینګ پاتې سي څو د سولې هغو خبرو ته مثبت تحرک پیدا کړي چې بله اونۍ په پام کې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن یوه کنفرانس ته وویل
Cette conférence téléphonique a été utile.
D'ailleurs, avec une téléphonique conférence, nous avons fait ça très rapidement. Nous avons pu suivre un nombre d'années qui urbaine travaille dans la voie aussi. Pour suivre qui aura fallu tout notre agence avoir quelque chose ici, haga de Daesh ou Al Nusra Jabhe par Zaddi. Pour Hamdi Halki, trois d'autres téléphoniques avaient reçu le Kremlin pour y aller. Mais qu'il cherche alors les chefs de Syrie de Bahreïn pour aller au mouvement de terrasse de l'Ipaine Halki. Pour suivre qui de Turkistan par Zad Jangta, il a mouvert qui a été le chef de la mahal urbaine Sharayt Hamwatsari. بلخوا د ترکیه دولتي خبري اجنس وایي چې پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک اویرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د اویرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویې ویل په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د نهو ساعتونو لپاره وسوه دی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي
خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسېدلې وي کرملین وایي روسیا په جدي ډول د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارونې پر چمتووالی اندېښنه لري روسیا وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل پوځ ته امر وکړ چې هر وخت اړتیا وي اټومي حملو ته چمتو وي وروسته له هغې چې د اټومي وسلو او لرې واټنو توغندیو ازمویلو له کبله ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول دا د شمالي کوریا د رهبر اول خبرداری لري په ترکیه کې نن د پولیسو دوه افسرانو وژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سول رویټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغو کسانو په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه او د کورد جنګیالیو په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتی ده او د روسیې په لویدیځ ولادیمیر سیمه کې نن یوه څرخې الوتکه نسکوره سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي او دوه تنه وژل سوي دي
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري د خبرونه په دوام مو د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا د غړیو لغونډې خبرو چې د سولې پر بهیر ژغېدلې
نقش علمای کرام مساوي یا مهمتر از نقش قوای امنیتي او دفاعي
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د سولې د خبرو په اړه نن په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړ
هیچ معاملې پشت پرده صورت نمیگیره صلح خاص همه شماست
د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دی چې پاکستان ویره لري چې د سولې خبرې له طالبانو سره په بل هیواد کې پیل نشي
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل تر منځ سی او بل اخر هغه پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی
د سیاسي چارو یو بل کتونکو داود مایار بیا وایي چې د سولې اصلي ستونزه د کابل او اسلام آباد ده
موږ باید اول عامل د اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا عامل د اختلاف باید حل شي د غیر وروسته د صلح احتمال ډیری
په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر و چې د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې هغه افغانان به بیرته کابل ته ستانه کړي چې د مهاجرت د منلو غوښتنلیکونه یې سپارلي د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې مذاکرو کې ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي دې شورا پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي ولسمشر اشرف غنی نن د عالمانو د سرتاسري شورا له غړیو سره په لیدنه کې په کابل کې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره یې اراده ټینګه ده او وسلوالي حملې دا تعهد نشي کمزوری کولی فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو غږ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسۍ له لارې د رواني جګړې حل پیدا کړي د دې شورا په اعلامیه کې چې نن د ولسمشر غنی سره د یو شمېر دیني عالمانو په غونډه کې ولوستل شوه د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې غږ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوی چې خبری او ډیپلوماسي د افغانستان د بحران یوازنی حل دی
جنگ رای حل نبوده و هر قدر کې طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی وایي جګړه د حل لار نه ده. یو وار بیا په جګړه کې له ټولو شکیلو خواوو غوښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو له لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یوه نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوې رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا همدار از د حکومت پر وستوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي. څو داسې ونشي چې وډل په خبرو کې وي او بل ډر د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په ځینې سیمو کې د ورستیو خونړیو حملو په څیر پیښې جاري وساتي. د شورا په باور د امریکا متحده ایالات چې د حکومت او طالبانو د مذاکرو په هڅو کې مهم رول لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت صادقانه ادا کړي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ او ویل چې وسوالي حملې او چاودنې دا تعهد نشي کمزوری کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است.
زموږ نیت پاک او څرګند دی ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده ځکه حتی په هغه ګړۍ کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. ښاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یوه لویه غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره جدي اراده لري او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهد نشي راګرځولی. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یویشتم تلین په غونډه کې نن په کابل کې وویل حکومت مسؤلیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. دې غونډې ته د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق هم شغیدلی. تفصیل له کابله د قسیم سولمل په راپور کې.
که لیوی خواله طالبان سره د سولې د خبرو مثبت نتیجو ته خوشبینی څرګندېږي، بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړي دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې پر ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یویشتم تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتو
دی وی غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل د غډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي، هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وسوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد ښودل سوی خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو لسو او یا هم 15 ورځو وسي. بل لور ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ښه تجهیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید در
تجهیز دوی موږ باید ډیر کار وکړو. باید د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز لپاره ډیر هڅې وکړو. موږ باید په اردو کې شته خلاوي ډکه کړو. باید ملي پولیس پیاوړي کړو. کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همدارز له هغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د په وینا له تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي وه د هغو مخالفینو په وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د یویشتم تلین غونډې ته په خپل لیږلي پیغام کې ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند د خوندیتوب په هدف د قوې له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې مو تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي پر هغو به معامله پکې ونه شي. په یوې خبرتیا پسې به د یوه پاکستاني چارواکي په وینا واوري چې کابل به په څو ورځو کې ښایي له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې په وروستیو کې څرګندونو کې په وروستیو کې وویل د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستاني چارواکي چې په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ دا موضوع احمد تکل په یو راپور کې په تفصیل څېړلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به په راروانو دوه درې ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي و چې په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
The last meeting in Kabul on 23rd February.
په دریشتمه فروری کابل کې شوی غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کېدا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي خو تر دې دمه د مذاکراتو لپاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکي په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی راځي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان وروستای اعتراف چې وایي د طالبانو جګپوړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي ځکه پاکستاني چارواکو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپوړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینې وایي دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته ور وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسفزای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کړي، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان ورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې را نږدې شوي. دې وخت کې دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته مونږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نورې لارې هم پیدا کړي دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دې جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي. اول ته دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدید او نړیوال هم جدید دي. نو هسې نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي، ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هېواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالي تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکي نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوی او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
بیا هم له طالبانو سره د سولې مسله تعقیبوو. د سیاسي چارو ګڼ کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان مهم دی. افغان حکومت هم په دې خبرو کې پاکستان یو اړخ ګڼي. د چارو کارپوه داود مایار وای د روانو ناخوالو زیاته برخه د افغانستان او پاکستان په اختلافاتو پورې اړه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ښاغلي مایار سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د سولې د خبرو د دواړو لورو لخوا په ځینو مواردو کې د نرمښت پرته سوله امکان لري. ښاغلي مایار په ځواب کې وویل
موضوع داسې ده چې د هر توافق یا مذاکرې یا د صلح لپاره هر کوشش چې کېږي په هغې کې دواړه طرفونه خپل شرایط وړاندې کوي او اصول داسې ده چې دواړه طرف د خپلو شرایطو نه یو اندازه تیریږي بیا موافقې ته سره رسېږي. یعنې که چیرې د دواړو طرفو نه شرایط داسې وي چې مطلق وي، یعنې قابل تغییر نه وي، په هغې کې مثلا د کموال احتمال نه وي، دا په دې معنا چې مثلا همغه کوشش د پروسې ته د صلح ته همدلته ناممکن دی. خو دواړه طرفونه په دې پوهېږي چې په ابتدا کې شرایط وړاندې کوي، بیا به د ځینې شرایط نه دو طرفه د دواړه طرفونه دواړه اړخونه تیریږي او دا به موافقې ته رسېږي. د توري نگانه یا د نظری مسله د توافق یا د صلح ده.
په داسې حالات کې انساس په نظر کوم مسایل چې افغان حکومت کولای سي پر هغه باندې په د سولې په خبر کې بحث وکړي له طالبانو سره او یا تر حده پرې په هغه کې انعطاف وشي، یا همداشان طالبانو د خوا کوم مسایل چې کېدای سي چې پر هغه باندې دواړه لوري بالاخره یو دریم نظر ته یو توافق ته سره ورسیږي؟
زه چې کوم مسله باندې تاکید کوم چې په دې کې اساسي مسله د صلح هغه د افغانستان او د پاکستان اختلافات دي. زما نسبت د صلح موضوع باندې چې تاسو تاکید کوو دا ښه پروسه ده، دا باید جریان پیدا کړي که د صلح پروسه د چهار جانبه یا د صلح شورا فرامه کوم شی جوړیږي. دا خپل دې ته په مثبت دید ګورو. مثلا دا ده چې موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي، دغې نه وروسته د صلح احتمال ډیریږي. تر څو چې د افغانستان او د پاکستان د اختلاف اصلي عامل چې هغه هم که بیا وخت و هغه هم تشریح شي دا مسله حل نشي. یعنی د صلح پروسه د کامیابي یعنی ډیر سخت کار دی. خو بیا موږ ورته امیدوار یو.
بله، یعنی تاسو بیا هم د حکومت هغه نظر تاییدوي چې وایي طرف د سولې یا طرف د خبرو پاکستان دی؟ اصلا دوی تاکید پر دې باندې کوي چې دا مذاکره باید د پاکستان سره وسي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان امنیتی مسائل یا د صلح مسله یا دغه بینسبي چې کوم افغانستان کې ده د دې اصلي عامل د افغانستان او د پاکستان اختلاف.
یو وروستۍ پوښتنه چې ځینې افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي پر دې باندې هم ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید بیا هم تیار سي حال کې اوسي او دوی باید پوره تجهیز سي. ساس په نظر له په دې معنا ده چې افغان حکومت بیا هم پوره اطمینان نه لري د دې لپاره چې د سولې خبرې به بریالۍ سي. که څنګه ساسو تحلیل څه دی؟
د افغانستان د صلح برنامه کې چې د طالبان سره مخ ته ځي دا په دې معنا ده چې د افغانستان چالشونه یا مشکلات ټول ختمیږي. په هر حال کې یعنی په نورمال حالت کې افغانستان داسې مملکت ده چې دغې نه تنها اردو بلکې په ټولو سکتورونو کې په ټوله اباده کې دقیقی جمعیت باید آماده باش بدد که
ده سیاسی چارو کتون که داود مایر بریتانیا وی هغه افغان پناه غوښتون کې چې د پناه لپاره درخواستونه وسپارلې دي هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. تفصیل له فرشتې جلال زی څخه.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می بلاخره له دې هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځنډولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په حواله سره له دې چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر له امله تر ټولو خونړی کال بدل شوی، د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې لږ تر لږه کابل دومره مسؤوم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ورستنولی شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله تېر کال د بریتانیا حکومت دې هېواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځنډولی و، خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هېوادونو کې ګڼل سوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې میشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځانګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کېږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤول دی، نو له دې امله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د افغانستان د نسبتا ناامنو ولایتونو د هېواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له امله په افغانستان کې د نښتو او جګړې د پراختیا ویره شته، نو د خپلو موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2001 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یوازې 14 کلن و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شاید بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان سه چې دې هېواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر و، د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړې ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 65% زیاتې شوې چې له خپلو کورنیو پرته دې هېواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړې تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او یوازې دې هېواد ته ورغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو تازه قانون په پنجاب کې تصویب شو، خو د پاکستان پارلمان ته د اسلامي موضوعاتو سلاکارې ډلې له دې قانون سره مخالفت کړی. تفصیل له فرشتې جلال سي څخه.
په پاکستان کې د ښځو د مسؤلیت نوی قانون هغو ښځو ته چې په کور کې زور زیاتی ورسره کېږي، رواني شکنجه ورکول کېږي یا د جنسي تشدد قرباني کېږي، د قانون په چوکاټ کې ډېر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. که چیرې یو سړی خپل ښځه ووهي، ښځه یې کولای سي چې په هغه ټلیفوني شمېره چې 24 ساعته به فعاله وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د ښځو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یوه شبکه هم جوړه شي چې له هغو ښځو سره به ابتدایي روغتیایي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کېږي. که چیرې یوه ښځه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د ښځو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوځي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپلې ښځې یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلی شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یوې ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب نوی قانون حتی غیر اسلامي ګڼلی دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا د تاثر دا منداړي چې ګویا کې چې کوم اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوام نقص دار